خبر کې مخام 15 بجې شو د کوم کوله مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درور خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي سړک زیاتره منصوبه به په راتلونکو دوه کالونو کې مکمل شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې باید په سمدستي توګه د پکبلی سیمو کې اصلاحات وکړل شي او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دوه مشکوکه غړي نیولې دي. اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي لارې زیاتره منصوبې به د 2019 کال تر پای مکمل کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرما د بلوچستان ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N50 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یوه حصه ده. وزیر اعظم نواز شریف په دغه مکوول
یہ منصوبہ انشاءاللہ اگلے دو سالوں
دا منصوبے با تر راتون کو دو کلونو پوری پورا کرل شی. دا کاشغر گوادر اقتصادی کوریڈور مغربی سڑک چې دا برہما 72 نا تر گوادر پور رسیږي د هغې اوږدوالی 2450 کیلومتر دی. د دې په اپګریډیشن نن کار پیلېږي. دا به د ژوب لارې د کوټې سهراب او د خوشاب نه د تیرېدو وروسته گوادر سره ملاویږي.
نواز شریف زیاته کړه چې د گوادر نه تر خوشابه چې یو سل او سلور نوي کیلومتره کومه لار ده به په راتلونکي میاشت کې پوره کړل شي. یاد دی چې په لویدیځه برخه کې د کاشر گوادر اقتصادي لار به د ډیره اسماعیل خان څخه په ژوب او کوټه د تیرېدو وروسته گوادر ته رسیږي. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر اتشته ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیخه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د مردان په دوسره چوک د پاکستان شناختی کارډ ورکونې ادارې نادرا دفتر تصویر مازان مرګي برید شوی وو. د سینټ کمیټې غړو ویلي دي په اسمبلیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبريال وای پر مازیګر په اسلام آباد کې د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه. په دغه موقع پوخانی سینټر افراسیاب خټک ویل باید په سمدستي توګه د پکبلی سیمو کې اصلاحات وکړل شي. دغسې د سینټرانو وینا وه چې د کبلی سیمو د کډوالو مسئلې دې زر تر زره هوارې کړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکی وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د ای حسې وستایلې. ولسمشر اشرف غنی دا غټولو خندونو په دلمیان سوړلو ټینګار وکړو چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشال ډیو ته ویلي چې په خاطر روس نه وخته پالیشنګ ولسوالۍ کې شوي ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا نه دا وخت تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړونده آتش پته وسلوالې وشلې دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد راتمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او چیر ولسوالو کې فعالیت لري. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د اوکراین، روس، جرمنی او فرانس چارواکي پر هغو هڅو ټلیفوني خبري کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسي پلوه بلتر غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملی شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو دفتر ویلي دي چې ولسمشر پترو پوروشینکو پرون د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره د ګډو ټلیفوني خبرو د تیاریانو په فروری میاشت کې په مینسک کې د شوي امن معاهده د عملی کېدو په حیثیت خبري کړي دي. د ولسمشر دفتر پر روسي پلوه بلتر غوښتونکو د اوربند ماتولو په نارامه سیمه دنباس کې په حالاتو خرابولو کې د شاملېدو تور پورې کوي چې ورسره د امن بهیر ته د زیان رسیدو خطرې راپورته کیږي. روس یو وار بیا پرون د هغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویل دي په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباري له وجې عام وګړي وژل کیږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر دا او غیر سرکاري ادارو د سختو خفقونکو راپورونو حواله ورکړه چې وایي د روسیې په هوایي بریدونو کې امدادي کارکونکو په ګډون په سلګونه کسان وژل شوي او طبي مرکزونه، سکولونه او بازارونه په نښه کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د دې غیر امتیازي بریدونو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلواله ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال پښپا په سرخار انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی د لوی څارنوالۍ دفتر رسنو ته ویلي دي چې دا دواړه کسان د شام څخه ترکی ته داخل شوي دي. په اکتوبر میاشت کې په انکرا کې د شوو غبرګو ځانوژونکو حملو تور په اسلامي دولت وسلواله ډلې لګول شوي وو. په دغه بریدونو کې د سلو زیات کسان وژل شوي وو. د روس ته داغستان د شمالي کافکاس سیمایز چارواکي وایي چې په ډربند سیمه کې یوې تاریخي ودانۍ له ناریان کلا سره نږدې په برید کې یو تن وژل شوی دی. د داغستان د روغتیا وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري ایجنسی ویلي دي چې په دې پیښه کې نور لس تنه زخمیان شوي هم دي چې پکې د څلورو کسانو حالت نازک ښودل کیږي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. اور استه خبردار چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند نوماندی هیلری کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلي دا باوري ده چې د دې لپاره پوره ثبوتونه ولري چې دا یو ټول وژنه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ختمول دي. اسلامي دولت وسلواله ډلې په عراق کې د یزیدی مذهب غړي وژلي دي، کوم چې په دې هواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کیږي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل څوارلس روپۍ اویا پیسې او یو سل پنځلس روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ یو سل پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سل شپږ پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې او نهش روپۍ. یو سعودي ریال اتیش روپۍ او اتیش روپۍ پنځلس پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات چورلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې د برخې پرانستا د یوې غونډې په ترڅ کې وکړه. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بلوچستان ته د ماما په خطاب کولو سره وویل چې د پاکستان ټول قومیتونه د هغوی پر وسایلو باید اختیار حاصل وي.
گوادر ماما کا وطن ہے، ہم نے ماما کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ کے مادر وطن پہ آپ کا حق مقدم ہے.
د خیبر پختونخوا په مردان کې شوی پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه تیویشت کسان وژلي. د چارې اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او خپل سري عملیات کوي.
دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دي، هر ګروپ د بل نه خبر نه دی، کاروایی کیږي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د سنټ دیوې کمیټې په غونډه کې حکومت غوښتل شوی چې له قبایلي سیمو څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړي. هم په سنټ کې د قبایلو یو استازي بیا وایي د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وشي.
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، د فاټا اصلاحات د قبایلو مرضې مطابق وشي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د بلوچستان په جوب کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو او مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د غربي لارې پرانسته وکړه. نواز شریف تر دې ورسته د صوبې او جوب سیمې سیاستوالو او قبایلي مشرانو ته په وینا کې وویل چې د گوادر کاشغر راهداري د غربي لارې له جوړېدو سره به په پاکستان کې خوشحالي راځي، خو پیل به د دې په خبره چې له بلوچستان او گوادر څخه کیږي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د ان پنځوس ژوب مغل کوټ او ان اویا کلا سیفلا بیګم رود لویو لارو تر پرانستلو وروسته په ژوب سیمه کې د صوبې اویا د سیمې سیاستوالو او قبایلي مشرانو ته وینا وکړه او د گوادر کاشغر غربي لارې د سیمې لپاره د خوشحالۍ او پرمختګ زمينه وبلله. له دې پروژې سره به دا خطا ټوله سره نږدې سي او دلته به بیروزګاری، نیستي او پسماندګي ختمه سي، او همداسې به که خدای کول په پاکستان کې خوشحالي راځي. خو زه له دې خبرې سره موافق یم چې که خوشحالي راځي نو پایل به یې له همدې سیمې کېږي. نواز شریف په خپله وینا کې زیاته کړه د غربي لارې پرانیستل د دوی لخوا له بلوچستان سره کومه مرسته نه، بلکې د ده په وینا د دغې صوبې حق دی چې دوی ور وسپاره. د پاکستان لومړي وزیر وویل د دې پروژې له بشپړېدو سره به گوادر بندر یوازې د پاکستان له ټولو ښارونو سره نه، بلکې له ټولې نړۍ سره نښلوي. گوادر به اوس له ټولې خطې او منځنۍ آسیا سره وتړل شي، او د همدې غربي لارې له جوړېدو سره به له بیل بیل لارو موږ له افغانستان سره نږدې سو. خو له افغانستان سره سره به موږ نور هم مخته ځو. موږ به له همدې لارې تر تاجکستان او ترکمنستان پورې ځان رسوو. نواز شریف د پاکستان او هند او افغانستان او پاکستان اړیکو ته په پام سره وویل په اوس وخت کې په سیمه کې په بدیو او دښمنیو وخت نه تیریږي، بلکې له هر چا او هر هیواد سره په دوستۍ او برداشت باندې ښه وخت تیریدلی سي. نن د وخت ضرورت همدا دی چې موږ په دې سیمه کې د یوه بل د دښمن په حیث نسو اوسېدلی. موږ به له یوه بل سره دوستي کوو او هڅه به کوو چې زموږ ترمنځ کومې ستونزې دي هغه د ورورګلوۍ او دوستۍ په فضا کې هوارې کړو. همدې غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل د غربي لارې له ژوب سیمې پرانیسته کول یوه تاریخي ورځ ده، او د دې لارې له جوړېدو سره به نه یوازې د ژوب د خلکو بلکې د شاوخوا سیمو د خلکو معاشي پسماندګي هم ختمه سي. زموږ د ټولو لپاره نن ورځ تاریخي او د خوشحالۍ ورځ ده چې د دې غریبي او شاته پاتې سیمې د خلکو لپاره د یوې لویې اقتصادي لارې د جوړېدو پیل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بیا په خپله وینا کې وویل بلوڅ او پښتانه د نړۍ دوه هغه قومونه دي چې تل یوه بل ته د ماما نوم ورکړی او له یوه بل سره په ورورګلوۍ وخت تېروي. د اڅکزي په وینا کې هر قام ته خپل حق ورکړل سي، نو د هر بلوڅ او هر قام د ناراضګۍ دای ذمہ‌وار دی. موږ به ماما ته دا وایو چې گوادر ستا وطن دی، که داسې وسي نو زه د هر پنجابي ذمہ‌وار یم، د هر سرایکي، د هر سندي او د هر بلوڅ ذمہ‌وار یم چې هغه به نه ناراضه کیږي. په ژوب سیمه کې د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري د غربي لارې د پرانیستلو همدې غونډې ته د عوامي نسل ګوند یو مشر میا افتخار حسین هم وینا وکړه. افتخار حسین وویل دوی هیله مند دي چې له همدې پروژې سره به په سیمه کې بې ثباتي ختمه سي. موږ د همدې لارې له جوړېدو سره دا هیله هم کوو چې همدا لاره د گوادر کاشغر رهداري لپاره تر ټولو محفوظه هم ده، تر ټولو زیاته اړینه هم ده، او د ترهګرۍ او بیروزګارۍ د ختمولو لپاره هم تر ټولو زیاته ضروري ده. له دې سره د یادو ټولو ګوندونو سیاستوالو ټولو په خپل وار سره د پاکستان له وزیر اعظم څخه مننه وکړه چې د 28 مئی د ټول ګوندیزې غونډې ژمنې یې عملي کړې او د غربي لارې افتتاح یې وکړه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تر هغه وروسته چې په کراچۍ کې د رنجر ځواک د اختیاراتو پر سر د پاکستان د سین صوبې او دا هیواد د مرکزی حکومتونو ترمنځ ناندرۍ راپورته شوې. د سند اعلی وزیر قایم علی شاه نن په اسلام آباد کې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. وزیر اعظم وویل حکومت غواړي چې د رینجرو د اختیاراتو معاملې له سند حکومت سره په سلا مشوره حل کړي، او دا چې په کراچۍ کې پر روان اپریشن به هیڅ سمجوتا ونه کړي. تفصیل هم له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د سند وزیر اعلی قایم علی شاه وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې په کراچۍ کې پر روان اپریشن ورته هیڅ اعتراض نشته، خو د رینجر په معاملې د وفاق مداخلت د صوبایي خودمختاری پر ضد دی. د شروع په ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې د ملاقات کې وفاقي داخله وزیر چودري نثار علي خان او د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار نه علاوه د سند داخله وزیر سهیل انور سیال هم موجود وو. د وفاقي حکومت او سند حکومت په دې لانجه چې کله مشال ریډیو د کار وهانو سره تماس ونیولو، نو د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانه صدر قاضي انور وایي
د دې په هغه وخت نه مسله پیدا شوه چې کله ڈاکٹر آسم تر راسوا چلو کرا اگر یو وزیر دے چرجی میں من اگر کور نہ چمنا ملین روپے برآمد کر اتنا اگر خبر چھے نا اگی داوی جدا پیسہ پتہ شد گردا کی سمالی کس کو چداری کار دانے دے چا کی دے کرپشن کرپشن میں نیپ کار دے ان کی کرپشن والو کار دے پچ کرا تے پیسے استعمال دے شد گردا کی بار کی یا تو دے شد گردا تو پناہ ور کے میں اگی کے بیا انسداد دے شد گردا قانون چھے اگر وفاقی قانون دے والی کی وفاق تے اختیار دے
خبریال او سیاسی چارو کارپو اجمل خٹک وای چ دو سند وزیر اعلی دا خبر چ وفاقی حکومت مداخلت د صوبائی خود مختاری پر ضد دے بے زائدہ
دے اقدامات پر نتیجے کے دا صوبے دا عوام و مفادات تا نقصان رسی او دا غی چ کم حقوق تی اغی بانے قدغن لگے نو مونگ دا خبر کولا چ دا وفاق صوبائی خود مختاری کی مداخلت کی دا دا حکمرانانو پر مابین کے چ کم تنازات تی دا غی دا حدود او دا قیود خبر خو کی دیشی دے کے دا صوبائی خود مختاری خبر نشی کی دے بلکہ دا افسوس خبر ادا دا چ کلا دلتا کی قتل عام کی دلو او دلتا کی رینجر موجود او اڑو اڑو خبرو دا پارا بو وفاق بدلتا مداخلت کولو نو اغا وقت دوی دا خبر نه کولا
د ذکر دا چې په کراچۍ کې د رینجرز اختیاراتو په معاملې دا شخړه هغه وخت رامخی ته شو چې کله وفاقی داخله وزارت د رینجر موده غزولو لړ کې د صوبایي حکومت سمری منظور کړه خو د صوبایي اسمبلی لخوا د رینجر په اختیاراتو کې د کمی نه متعلق پاس کړی شوی قرارداد یې مسترد کړو او رینجر ته په کراچۍ کې د دوه میاشتو لپاره مکمل اختیارات ورکړل د وفاقی حکومت په دې ګام په سند صوبه کې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت خبرګون وښودلو او د ګوند ځنې غړو دا په سند حکومت د وفاق لخوا حمله وګرځوله احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر اورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبر پښتونخوا په مردان کې په پرونیزه مرګي برید کې د 28 کسانو تر وجل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه غسه دي خو په خبره چې په دغه سي یوانی مپیخه کې په یوانی مپیخه باید خلک نارامه نشي د برید ذمہواري د جماعت الاحرار وسلواله ډلې منلې ده د سیمې سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو په نیوخت کې د مردان د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي
دا شنون کو پوینا دا مردان بمی 14 چې شپږش بیګونا خلک پکې مړه او 500 زیات جوبل شوی دي نه صرف دا حکومت هغه داوی کمزوري غني چې غني ترخګری په صوبه کې مکمل ختمه شوی بلکې دا دوی پوینا وسلوال وډلو مینس کې اختلاف هم سرګندوي مردان کې د ځانمرګي برید پړه د جماعت الاحرار په نوم یو وسلوال لیډل منلې خو بیا نه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویان دا دغه برید د منلو دا دفاعی چارو کارپو ریٹائر بریگیڈیر صاد وای دا ضرب اعظم رستو دا وسلوالو زور کم شوی دی خو اوس هم د دوی نظریاتی ملګری او سہولت کار دا خیبر پختونخوا او دا هیواد په نورو برخو کې موجود دی هغه وای چې دا حکومت د نورو ادارو په نسبت مردان کې د نادرا دفتر باندې ځانمرګي برید کول وسلوالو ته یو آسان هدف او خبریال ظاہر شاہ شیرازی وای چې وسلوال تنظیمونه پر رسنو کې ځان جوندي ساتلو لپاره د غشن بریدونه کوي او د مردان 14 رستو د وسلوالو طالبانو لخوا بیلابل بیانونه د دوی مینس کې اختلاف هم سرګندوي
دا بالکل واضح طور سره داخکاری چې د دې ګروپونو په مینس کې کومه کوارډینیشن او کومه اپروچ او دلته په پاکستان کې د کاروایانو هغه ختمي کې لګیا دي او دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دي هر ګروپ بل نه خبر نه دی کاروایی کیږي
دا مردان بمی 14 چې عام وګړي پکې پنه خشیو یو ځل بیا د صوبې په خلکو کې یره ترخه خبره کړې او ځنې سیاسي ګوندونو سره سره علما په سخت ټکو کې دغه د ترخه غره عمل غندلې دي مفتی فضل منان وای اسلام کله هم د یو بیګونه انسان د وجلو اجازت نه ورکوي او کوم خلک چې دغه کار کوي هغه د اسلام نوم په نړۍ کې بدناموي.
اسلامي ملک د کافر وجل هم نشتا کړی چې هغه ته امن ملاوي شي، او بیا داسې بېګنا مسلمانان وجل دا خو بالکل یو دهشتګردي ده، د اسلام خلاف یو سازش روان دی.
دا یادونه ده چې د مردان چودنې وروسته پیښور او د صوبې نورو غټو ښارونو کې صوبایي حکومت د امنیت انتظام سخت کولو سره سره د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا پین دے امین دی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامن و کتابو چون تا کینی طول تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په هدف جوړې د پاکستان د سینټ کمیټي ویلي دي چې په پارلمان کې د قبایلو ته د زیاتې نمائندګۍ ورکولو ترڅنګ هغلته د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. دې کمیټي همداراز ویلي چې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلو رائے وپوښتل شي. پر دې سربیره د کمیټې په غونډه کې د بېکوره کړل شوو قبایلو پر ستونزو د پاکستان د آئین په 228 ماده کې د بدلون پر موضوع هم خبرې شوې دي. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د فټا اصلاحاتو په اړه د ټول سینټ د ایوان د کمیټي غونډه د نهي په مازیګر د سینټر میار زارابانی په مشرۍ کې وشوه. غونډې د خپل وینا کې په خواني سینټر افراسیاب پټک وی چې فټا کې په فوري توګه اصلاحات پکار دي. نو موړی تجویز ورکړو چې په ایوانونو کې د فټا د چوکو بیا ټاکنه وکړې شي او اف سی آر دی ختم کړې شي، او دا چې د پاکستان د لسو مهمو سیاسي ګوندونو په یو لس وړاندیزونو دی عمل وکړې شي، او له دې سره سره دی په آرټیکل 200 وصل ویختم کې هم بدلون وکړي. په دې موخه د فاټا جرنالیسټ یونین صدر محبوب شاه اپریدی او چې تر ټولو نوړان دي په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی، او د دین غیر د اصلاحاتو خبرې بې معنی دي. لومړی دي دغه خلک آباد کړي شي، بیا دي دوی ته د خپل سباون د پریکړې اختیار ورکړل شي. غونډه ته د فاټا نا سېنېټر صالح شاه او چې لومړی دي د فاټا کډوال خپل کورونه ته ستانه کړي شي، بیا دي حکومت د اصلاحاتو پړاو اړخته راځي. نو موړی نن له مشال سره خبرو کې پدی اړه وې
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، آی ڈی پی خپل کورونه ته واپس شي. دا خلک چې د فټا د فونز باندې خبرې کوي، پدې کې یو هم درس نشته چې د متاثرینو د حالاتو نه خبرې. ولې ورځ نه ما دا را یاده چې د فټا اصلاحات د قبایلو د خوخې د مرزه مطابق وشي.
کله چې مشال ریډیو د فټا د آئینی بدلون لپاره اهل ځلې کوونکی او خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجګل نه پدی اړه پوښتل، نو هغه وی چې تر سو په فاټا کې نظام سم نوی تر هغه د کډوالو د مسلې په شمول یو مسله هم په سم ډول نشي هواري دي.
بل دغه د سیستم ټیکوې زموږ د خلبو نه آی ډی پی کېدی. زموږ مرګرو سوچدارې چې موږ ریفام زر راوالو چې کم آی ډی پی و پښوی چې هغه مهال ته د ژوند تیر کې لکه څنګه د نور پاکستانيان تیرې او چې کم نوی و پښی و بس زم چې هغه ته هر یو قانوني حق حاصل وي. او بل خبره ده چې آی ډی پی و پښی ټوله ان شاء الله په د نیکست ارکل په دې کې 100% وو پسې کې، او اول ځل دغه د پاره په تیر بجټ کې 100 ارب روپې یخی شوې.
مشال ډیډیو چې په دې حق له د قبایلی چارو ته ځیکر ډاکټر محیب وزیر نو پختل، نو هغه او چې په کار ده د فټا سیاستوال او وفاقي حکومت د آی ډی پیز د مسلې سره سره فټا اصلاحات هم وکړي.
اوس پورې دغه سنټرانو د آی ډی پیز د واپسې غوښتنه ولې نه دي کړې چې نن په داسې موقع باندې دوی دې ته اولیت ورکوي چې الته د فټا د خیبر پختونخوا سره د یو کولو یا د اف سی آر په حوالے سره د اصلاحاتو عمل شروع دی. زما خپل دا خیال دی چې فاټا سیاسي ول د هغه یو جرګه د راغوختل شي، هغه چې ور لکم طالبا وړاندې کړه یا کومه منځوري ورکړه، او زما یقین دی چې هغه به هم دغه منځوري ورکوي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شي.
یاد دی چې 13 ورځ دا غونډه په داسي وخت کې وشوه چې د فاټا د پارلیمان د غړو او د فاټا ګرینډ الاینس جرګه هم په اسلام آباد کې روانه وه. او د شجګل په وینا چې دغه جرګه نه غواړي چې په فاټا کې بدلون وشي، نو په دغه وجه د دوی مذاکرات ناکام شول. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تان دے ہلے
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسا 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
پ اته منټه د پاسا 4 بجو
اردن کو خیبر پختونخوا کې د یونین کونسل او ناظمان وایي چې صوبایي حکومت نه خو د دوی د واک اختیار دایره ور معلومه کړي او نه هم ورته د ترقیاتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې لټاکنو و میاشتې تیر شوې او خلک تر کارونو غواړي، خصوبایي حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په همدې حال کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په دغه لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې دوی د لرې کولو کوشش کوي. منور شاه پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په ساتنه نمائندگان منتخب شو چې دا انترمخه به په مقامي کچا د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې د مورته واک او اختیار نه رسپارل شوی. د لړکې د ګل پوراز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل:
مو میاشتې الیکشن وشولې، مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره سمارات نشته، مونږ سره اختیار مختیار نشته. برای نه مسې په خولي وي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لاسشتې خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاقان وای دغه خبره هم تر څه حد سم ده. او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹری سپه دې کې فائدې دو ته پکې ټیکې ملاويږي، دو خپل خوخه دغه ټول کارونه کولای شي، دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دې اوماغه لالچ دې د پارلیمنٹریانس چې دومره زره هو نارضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شي وي چې د دوه کم از کم زو درې هفتو یو باقاعده په ټول باندې ټریننګ شي وي چې باغې کې ماهرین راغلي ورته ویلې چې اصل روح د لوکل ګورنمنت څه دی، چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورت دفتر د شناختی کارت دفتر د کوسي نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کړي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندگانو ته واک او فندونه ورکړي دي او د خپل اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
د ناظمینو ټریننګ هم کو، ضلع ناظمینو، تحصیل ناظمینو، ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې یاره دوی وسو خپل کار شروع کړي، خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د سیسټم ډایرکټر لوکل ګورنمنټس میټینګ او خپل یو کیسه د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیاتی بجٹ دے ہر اروان چلو روزوں کے پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزیں کا مشکلات بھی بیگا جی منسٹر سروں گا میٹنگ شروع اور آگے کی مسئلے تو مشکلات اور آگے بانے بحث شروع اور اگر داخل بھی کہ اگر پروسیجرل دغری اگر تقریباً 90% مسئلے گا سیدھی کہ اگر ہوں گا حل کر دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت مل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی دانیسه اجملنا لند خبرونه اورو.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادی کوریډور د مغربی لارې سیاتره منصوبې به د 2013 کال تر پای مکمل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرما ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې لارې یوه برخه ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګا مشال ریډیو ته ویلي په مردان کې د نادرا دفتر مخې ته د پرونی سرمرګي برید له امله د مړو شمېره تیښته ته رسېدلې او په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې په اسمبلیانو کې دې د فاټا نمایندګي زیاته کړل شي او سیاه قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې په کې سینیټرانو د فاټا انتظامي حیثیت د سر تر سره بدلولو غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې د یو قومندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه 13 ورځې ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په 150 دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمنی او فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. روس یو واري بیا پرون د هغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلي دي په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباري له وجې عام وګړي وژل کېږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخوي. او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسله والې ډلې دوه مشکوکه غړي نیولي دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سرخر انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی چارواکو رسنو ته ویلي دي دا دواړه نیول شوي کسان د شام څخه ترکیې ته داخل شوي دي.
لن خبرونه مولانی سے اجمل اور دل او سوردن کو د جنو پاکستان او رسپانو د نننه او داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
د پیښور نخ پریدون کې اج رسپانه خپل ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت مونږ وینو چې ل 14 یا بدی پیښې روستو سکیورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي. حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم مونږ د ترهګرې پیښې له نظر نه شو وستلې. نو په کار د چې په داسې ولسی ځایونو کې سکیورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلې اقدامات وکړي. اداریا اخر کې وایي ولسی ځایونه یا د گنی گنی پا آبادی کی پا سیکورٹی انتظاماتو کی که بلدیتی نمائندگان او سماجی کارکون کی شرک ریشی نو خندی تیزی بای مخیطا راشی. نن جنگ رس پانی خپل ادریه د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قامی اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده. خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلی شي، ځکه چې منطقي انجام ته در سی دو روستو با دا خامخا ودرول وی. ادری وڑان لکی لدی روستو با سکیگی، زکه که چری معاشی او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا تره غری او شدت پسندی بیا سر نشی را پورته کولې. رسپن زیاتوی ک وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي. نو که په ملک تره غری او انتها پسندی ودرول وی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکبلې معاشی، سماجی او په تعلیمي څنګه کې خواله راشي. او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیم ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړون کی د تعلیم د ودې لپاره تعلیمی ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګي هم چمتو کړي شي، ځکه چې د کام روخانه او پر امن راتلونکو هم په تعلیم کې پټ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین رسپانې ولیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید له دغه هیوادو څخه د پولیو ناروغۍ په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره پوره پوره هڅې وکړي. بل خو د ټایمز مجلې په ولیکنه کې راغلي چې په هلمند کې ورستیو جګړو خو دا چې افغانستان قوي سیاسي مدیریت ته اړتیا لري. انیس اجمل د دواړو لیکنو غټ ټکی اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري. خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د شپږ شپېته کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغي 202 ماشومان ځپلی وو او سږ کال په دې هواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغي په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هوادونه ګڼل کېده او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویا برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د افغانستان هلمند ولایت د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارۍ په مشرۍ او متحد افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړ شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یو سمه سیاسي مشرتابه نه وي نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان په خنیو لسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره یې کړی وه. مقاله لیکي په سنگین کې یوه نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1380 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي کمانډان جنرال جان کیمبل امریکایي ورسپانې یو ایس اے ټوډے سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کړي چې د رپورټونو پر اساس په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی دی. رپورټونه وایي چې د 2015 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په 14 وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو تلفات زیات شوی دي. د فرانسې خبری ایجنسی د جنرال کیمبل د خبرو جزئیات خبره کړي چې ل فرشتي جلال زئی اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لشتل جن 9900 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کیمبل د امریکا خبرونه یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حد زیات اسکر تر څو چې ممکن وي په افغانستان کې وساتي. د لوړتبا امریکایي جنرال ویلي چې شاید اوباما له ادارې د زیاتو اسکر غوښتنه وکړي. کیمبل ویلي کوم ډاډ نه لري چې د روزنې مشورې او مرستې ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپل رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومي اړتیاوي لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبروي. په افغانستان کې د امریکا د 9800 ځواکونو شمیر به 2010 میلادي کال 15000 ته راټیټ شي. جنرال کیمبل ویلي غواړي څومره زیات اسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې لمخه مخګډونه یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال د دسمبر رئیسی په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناتو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ناتړ کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل یو اس ای ټوډی ورسپانې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگتن ته ځي ترڅو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کیمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلم او څه غوښتنه مې کړي منل سوي ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون پاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه د افغان، پاکستاني او امریکایي او چینایي چارواکو یوه غونډه کیږي. په مقاله کې ویل شوي چې سربیره پر دې هم د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو پر وړاندې ځینې خنډونه موجود دي. د لیکنې تر مخه د سیمې د امنیت لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو کامیابي ډېر اهمیت لري، نو ځکه باید ټولې خواوې رښتونې هلې ځلې پکې وکړي. د دې لیکنې تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. رسپانه لیکي په تیرو 13 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلې ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانه په خبره که تاریخ ته وکتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزوري مرکزي واکداري پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2018 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلي دي. رسپانه لیکي دغه ټول هیوادونه خپل ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کیږي. رسپانه زیاتوي د دسمبر پر 28 پاکستان او افغانستان تر 4 اړخیز چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. رسپانه په خبره د غټول مشران کوشش کوي چې لوړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په حق لا یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بلخوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنا لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
په داسې حال کې چې د ډیورن کرښې دواړو خواوته په دې وروستیو کې د وسلوالو د راډیویي خپرونو په اړه رپورټونه ورکړل شوي، پاکستاني او چارواکو ویلي کوشش کوي چې خپلې خواته دغه خپرونو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې شوي یوه سروې ښایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو ښه او مؤثره وسیله ده، ځکه خو د کارپوهانو په خبره وسلوالې ډلې هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان حکومت وایي د وسلوالو راډیووي خبرونو بندولو لپاره ګامونه پورته کوي. د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ وایي له 2 ورځو راهیسې په ننګرهار کې د فعال خلافت غږ راډیو خبرونې په قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي له حکومت سره داسې جدید آلات شته چې ردایش د دغه راډیو نشریات په خپل سیمو کې بند کړي.
چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د خلافت ریډیو چې د ردایش ریډیو د هغه چې کوم نشریات کې نه زمونږ په قبایلي سیمو کې راځي، نو زه به تاسو ته دا ویم چې زمونږ په د حکومت پاکستان په نوټس کې دا او زمونږ د فاټا چې څونه مواکمن دي دا هغه هم په نوټس کې دا. زه به تاسو ته دا ویم چې زمونږ علاقه به د دې خلاف پوره پوره ګامونه پورته کیږي، او نه صرف دا چې ګینه دغه د خلافت د ریډیو که نور هم دا چې څه غیر قانوني ریډیو یا داغه نشریات بساز په انم کی وی نو داغه خلاف به ګامونه پورته کیږي.
په قبایلی سیمو کې د پرمختګ جاج اخیستو لپاره په دې وروستیو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا شوې سروې وایي په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې تقریبا 2.5% خلک د راډیو لاري معلومات ترلاسه کوي. په پېښور کې کارپو خبريال اقبال خټک هم وایي چې په قبایلی سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو یوازینی او مؤثره وسیله ده. او وسلوالې ډلې اوس یو وار بیا هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځان را مخې ته کړي او خپل غږ ولس ته ورسوي.
او په دغه سیمه کې چونکې ریډیو زیات اورېدل کیږي، نو د دغه لپاره دغه تنظیمونه یا حکومت په خپل هم د ریډیو د لارې خلکو ته خپل پیغام رسولو کوشش کوي. کتل داری چې حکومت په دغه لړ سره حواله سره سره ګامونه پورته کوي چې د هغه تنظیمونو د غږ او د پیغام په مخالفت کې خپل پیغام او غږ ورسولو کوشش کوي هم کنه کوي.
خټک زیاتوي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو رادیوګانې د ضربیازه عملیاتو تر شروع کېدو وروسته بندې شوې دي او کچېری وی نو پاکستان حکومت کولای شي چې په سواد کې د طالبانو د رادیو په څیر دا هم بندي کړي. بلخوا بیا د ټولنیزو ځوانانو د چارو کارپو رزق فیم وای په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې تعلیم د نشټ برابر دی نو د وسلوالو رادیو خبرونې په ځوانانو ډیر منفي اغیز کولای شي.
چرته چې تعلیم او د تعلیم ذرایع کم دي نو البته رادیو خصوصیت سره د یو موثر رسنۍ په تور خپل رول لوبوي او دغه خبره ده چې ریفي تعلیمونه او نور داسې مواقع ځوانانو ته کم دي کنه نو بیا چې هغه د ترهګرۍ لپاره استعمالېدلی شي نو زما په خیال خو دا دواړه خبرې سره تړلې دي چې بې تعلیمي او بیا دغه تعلیمي بې تعلیمي د فایده اخیستلو لپاره چې کوم دا ګروپونه دي که هغه وسلوال دي که نور وسته دي چې کریمینل ګروپس دي کنه هغه له دې څخه فایده اخلي او د ځوانانو چې کوم صلاحیتونه دي که هغه د خپل مقاصد لپاره استعمالولی شي او استعمالوي هم.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت رزویلی وو چې په ننګرهار کې فعال د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بند کړې ده خو له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن ده د داعش د راډیو سټیشن له ډیورنډ کرخې اخوا په یو لارې موټر کې ځای پر ځای شوی وي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي یا سکولونه وران کړي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي چې په فاټا کې د تعلیم شرحه 30% ده. په قبایلو کې کارکوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو د دوی په خبره رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړ شي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د فاټا یو پرمختیایي ادارې اف ډی ای ایچ ایس او د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حق له جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورت کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشه 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کی په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دي او په لکونه خلکې بې کور شوی وو نو دغه شرح څنګه لوړه شوه؟ په دې لړکی مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکی زر علي خان رائے واخیسته نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لکه ماشومان اوټ اف سکول دي. انرولمنت په سکولونو کې دا هم ډیر کم دی ځکه چې تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبیلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکریټریټ نه دی وضع کړی. پدا کې حالاتو کې بیا موږ کوګورو د سروي راځي یا بیس لاین سروي وی یا انډیکیټرز وی دا ډیر زیات کمزوري وی
او د یو بلې نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر اقبال اورغزی وای
دا سدا سدا کوم 2003 کې موږ ریسرچ کړو تقریبا هغه وسره کوم د سنسس هونو 10% دغه موږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو تا ډیرم خوشې وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې به د سوره پورې امن ونه یو 10% سره نورم خوشې وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وی حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلت ار څور سره خرابېږي، کلونو حالات خراب شوی دی، خوشې نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارث خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څنګه ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي.
ان شاء الله دا امید نمونګه تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي
ضروری خبره چې د تعلیمي ودې وسره کېږي، تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات په ښه کېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 لک کناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و. چارواکي وایي د لاهور په شان به په پیښور کې هم د کینسر ناروغانو 90% علاج وړیا یا مفت کیږي. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه. عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل، زمون روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوری ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سنگ جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې و. د دستوری ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي، چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف په پیښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولسته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه.
یاد ساتئ، دا ستاسو هسپتال دی، صرف ستاسو متصل تعاون سره به دا ترقی کوي.
او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پیښور شوکت خانم سره زمونږ ډیره غټه فایده، زمونږ او خاص کر فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډیره غټه فایده شو، ځکه چې مونږ خلک په لاور ته تلو، زمونږ ډیره غټه خرچه کېده.
او د شوکت خانم پیښور یو انتظامی چارواکی اجمل خان مشال ریډیو ته وویل، ضربه د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سر ته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
بیګار د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 501 ورځنیو میچونو په لړ کې د لومړۍ لوبې په شان په دویم میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړۍ زیمبابوې بیټنګ وکړ او 253 سکور یې وکړ. افغان لوبډلې دا هدف د شهزاد محمدي د 131 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلال آباد سلګونو خاریانو د شپې تر ناوخته پورې دا لوبه په پښتونستان واټ کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. د ننګرهار والی هم د نندرچانو په مینس کې وو. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ډول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اورېدل کیږي، چرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه یې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. مدنی فعال ہدایت اللہ زہیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوي چمتو کړې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دغه ورستۍ ناخوالی او ورستۍ بیا میتیان یو انګیزه خبره کړې او په خلکو کې د ویرې تاسو په خپل باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغه لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپل باندې زمونږ هغه یووالی ثابت شو او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسند دی، موږ امن خوښو، امن غواړو او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغه ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوخی د کرکټ لمینوالو سره صدارنګ شریک کړه.
ټول افغانان ته مبارکي وایم او خوشاله یم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي، یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبه یې په لویه پرده ننداره کړې وه، خوشحاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډیره زبردست لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډیر ښه کمبیک وکړو، خو زمونږ منډه جوړونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدي یو سلو یو دېرش منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو، چې د نوموړي د کرکټ په 50 اوریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اورونو کې 133 منډې هدف ټاکلې وو، چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 23 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په قربتوب لوبې ترسره کیږي، د 500 اورونو درې لوبې او د 100 اورونو دوه لوبې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو دوه میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو، چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی وو چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اوریزه او 200 اوریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي لارې زیاتره منصوبې به د 2012 کال تر پای مکمله شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ایشوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ایشوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه، چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځ لارې یوه برخه ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاقنی بیګه مشال ریډیو ته ویل، په مردان کې د نادرا دفتر مخې ته د پرونی سانملګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د پاکستان د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې په سملو کې دی د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سیار قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه، چې پکې سینیټرانو د فاټا انتظامی حیثیت د زر تر زره د بدلولو غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي سواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه تېره ورځ ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمني، فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. روسیا واری بیا پرونداغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلی دی په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباری له وجې عام وګړي وژل کیږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخ وي. او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دوه مشکوکه غړي نیولې دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سر ښار انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی چارواکو رسنو ته ویلي دي چې دا دواړه نیول شوي کسان د شام څخه ترکی ته داخل شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.